د جیوا خبر من اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکړ
نن د سه شنبه یا د نه ورځ کال 2019 د اکتوبر 15 نیټه دا او دا محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هندوستان د دفاع وزیر راج نات سنگ لخوا پاکستان ته د خپل پوجانو د لیژلو غواش په جواب کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي هندوستان د پاکستان د ماتولو غواښنه کوي او نړۍ باید جواب ورته وایي.
بل لور ته د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا استازي ایلس ویلس نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره لیده کاته کړې ده او د افغان سولې تر څنګ په ټاکنو او امنیت باندې خبرې هم کړې دي.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام په شمال کې د ترکیې د حملو د تړلو لپاره په ترکی چارواکو د بندیزونو ګواښ کړی خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان دغه بندیزونه رد کړي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ودا ګلو کتر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاست او هیلمن یو چې تر پای را سره عمل وسی په خبرونه کې پایل کول په پاکستان څخه چیرې چې د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ لخوا پاکستان ته د خپل پوجانو د لیژلو د غواش په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جوابي بیان جاری کړی دی او ویلي دی چې هندستان د پاکستان د ماتولو غواښنه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غواښونو ته پام وکړي. تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د هند دفاع وزیر راجنات سنگ هغه بیان رد کړی دی په کوم کې دوی ویلي دي کچېرې پاکستان د ترهګرو پر ضد کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو نور به هم تقسیم شي. د پاکستان خارجه دفتر وایاند ډاکټر فیصل په یو بیان کې د هند دفاع وزیر دغه بیان غندنه هم کړې ده او ویلي دي دغه بیان د هند واکمن بھارتیه جنتا ګوند توندرو فکر ښیي او پاکستان د ماتولو بیان غیر ذمہ‌دارانه بیان دی او موږ تمه لرو نړۍ به د دې نوټس اخلي. خارجه دفتر وایاند وینا ده د پاکستان سیکیورټي ادارې دا توان لري چې د هیواد دفاع یقیني کړي. د هند دفاع وزیر لخوا په پاکستان د ترهګرو مرستو تورونو په ځواب د خارجه دفتر بیان وی چې هند وړاندې خپل واک لاندې کشمیر کې د ریاستي ترهګری بند کړي او پاکستان کې هم د ترهګرو مالی امداد نه دی لاس واخلي. د پاکستان خارجه دفتر د دفاع وزیر دغه بیان د سیاسي ګټو لپاره ګرځولی دی. د هند هریانه کې یو انتخابي جلسې ته وینا په وخت د هند دفاع وزیر راجنات سنگ وینا و د هند پخوانی وزیر اعظم واجپای لاهور ښار ته د امن پیغام سره تللی و خو ځواب کې ورته د کارګل جنگ توفه ورکړی شوه. او کال 1947 د دوه کامی نظریه تر مخه هند او پاکستان جوړ شوی و. وروستو کال 1971 پاکستان خپل په دوه برخو کې تقسیم شو او کچر پاکستان په ترهګرو قابو نه موندلو نو نور به هم تقسیم شي.
اور یدی ایسے ہی حالات بنے رہے تو اس پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر رہے.
هندی دفاع وزیر وای کچر پاکستان کوم دغه شن حالات روان وو نو نور به هم تقسیم شي. د هند دفاع وزیر پاکستان ته دا وړاندیز هم کړی دی چې ترهګرۍ پر ضد پاکستان مدد ته تیار دی ځکه هند تندره و فکر خورونکو ته ځواب ورکولو صلاحیت لري. دوی زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه ورکوي چې تر کومه د کشمیر مسله نه وي حل شوې د کشمیر په حق کې به آواز پورته کوي. زه ورته وایم چې اوس دې پاکستان کشمیر هیر کړی. د کال اگست 15 نیټه د هند لخوا د دې واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت بدلولو پس د پاکستان او هند ترمنځ د خشند د تود بیانونو لړۍ روانه ده او هند وړاندې هم ویلي وو چې اوس د پاکستان واک لاندې کشمیر باندې به خبرې کیږي. د خشند د هند پوځ لخکر هم سوواري د پاکستان پر ضد سخت بیانونه ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او یو شمیر وزیران هم د خشند بیانونه د هند پر ضد ورکوي.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محلي او بل مهمه موضوع ولورته راځو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته په سفر دی او هلته د سعودي سره بعد ایران او سعودي ترمنز په منځګړتوب خبرې کوي او کوشش کوي چې دغو دواړو هیوادونو تاوتریخوالی او سیاسي اړیکې سمې کی او دغه کوم کړکیچن حالات چې دی دا هم سم کی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي رابیا پیر په دغه راپور کې چې له اسلام آباد څخه رالېږلی دی.
وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کې د کمی د هڅو په لړ کې د ایران د سفر ورسته د سعودي عربستان سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان به د سعودي مشرانو سره په لیدنه کې د ایران د مشرانو سره کېدونکي د سلا په اړه خبرې وکړي. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ د ایران سفر کړی وو او هلته د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د ایران د صدر حسن روحانی سره لیدلی و. وزیر اعظم عمران خان په تهران کې ویلی وو چې په تیرو وختونو کې پاکستان د سعودي عرب او ایران قربتوب کړی وو او اوس یو ځل بیا هیله لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د پاکستان د دغه هڅو په اړه څېړنکار او د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
دوارو طرف تا دفع پروپوزلز ورکڑی سی چھے اگوی اغیمان نے اگریمنٹ ہوگی تو دوارا سائلز واری
دوی زیاتوی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمې دوله د پاره به ایران غواړي چې د امریکا لاړه پر دوی لګیدونکي بندیزونه ختم کړل سي. دوی دا هم وایي چې د دغه ستونزې یوازنۍ هواری د خبرو لاره ده ولې چې جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنه کېدای سي. پخوانی سفیر شاهد امین وایي چې دا وخت ډیر مناسب دی چې پاکستان کردار ولوبوي. د پاکستان دغه کردار د سالیسۍ نه بلکې د مصالحت دی چې دواړه اړخونه یو بل ته نږدې راوړي او هڅې وکړی سي چې څه روغه جوړه وسي. اوس په قتل دا وي چې سعودي عرب څه رویه خپلوي او کچري وزیر اعظم عمران خان د ایران لاړه څه وړاندیز اوړي نو د دې جواب به څه ورکول کېږي. خو دې دا هم وایي
امیدیں مت کیجیے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ ایک فریق ناراض ہو جائے.
دی لڑکی دیر ہیلی نہ لری ولی چھ دا ڈیرا اجدا کھڑ کے چنا معاملہ دم او بدا سی حال کی پاکستان تب ہم احتیاط کا ول پکاری چھ دا سی خبر و نہ کھڑی چھ یو یا بل اڑخ ناراض سی. دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لا رکھا پ ایران دا خام تھیلو دا خرسولو او اقتصادی بندیزونو ورستا پسیما کی حالات تیر کړ کې چن سیوی دي او دغه حالات هغه وخت ډیر زیات خراب سیوی وو چې تیر میاشت سعودي عرب د تیلو پر ذخیرو د ډرون بریدونه سیوی وو. دغه بریدونه سیمواري د یمن حوثی اغیانو قبل کړي وو او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه سیمواره ایران ګرځولې وو خو ایران دغه ټول تورونه رد کړي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالی د کمی پاړه وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په محل ویلی وو چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عرب شہزادہ محمد بن سلمان ورته د ایران سره پاړی کوکی د درېمان کردار لوبولو خبره کړې ده خو امریکا او سعودي عرب د دې خبرې تر اوسه څه پخلی نه دی کړی. بل اړخته د بریدونو ورسته یو مرکه کې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ویلی وو چې د ایران سره جګړه به د نړیوال اقتصاد لپاره ډیر زیانمن وي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
مننه چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیا د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د امریکای ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انقری ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ یو پلاوی واستوي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو سره غونډ کړي دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له شام څخه د وتلو نړیوالې غوښتنې رد کړې دي او ویل دي چې د ترکیه له سرحد څخه به ټول کردان وباسي چې د ترګرو په توګه یاد کړې دي.
عین شکلده جرابلوسو بیز بو تروریستلردن تمیزلدیک می ملی بونو ګورمیو موس Ey Arap Ligi, sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi?
Hagavay Moj Jarabulus la Taragaru saha safa karadeyi çi de Türkiye la polis arada Şam yev şardı. Haga puştana okra çi aya halta us Turkan di? بیا پخپل وای چې نه هلته د خاورې رښتینی مالکان دي دوی دا نه ویني اروپایي ټولنه دا نه ویني عرب لیگ دا نه ویني آیا دا تاسې نه واست چې شام مو له عرب لیگ څخه وویستئ اردغان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ترکیه باندې د سختو اقتصادي بندیزونو ګواښ رد کړی خو د هغه دا پریکړه یې ستایلې ده چې له شام څخه خپل پوجونه وباسي تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیې چارواکو بندیزونه لګولي او پر دې هیواد یې فشار اچولی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباری ودروي او اوربند اعلان کړي ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انکرې ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ یو پلاوی واستوي ولسمشر ټرمپ په ترکیه د فشار خبره د سپینې ماڼۍ تر هغه اعلان وروسته کړې چې وایي ترکیه غواړي خپل لوی پولې ته څیرمه د شام سیمه د امریکا له ملاتړو کوردي جنګیالیو پاکه کړي چې وایي دوی یې ترهګر ګڼي او له دې سیمې بفر زون یا ممنوعه سیمه جوړه کړي د ترکیې وروستیو بریدونو د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک مجبوره کړ چې د شام له حکومت سره قرارداد وکړي او د قرارداد په نتیجه کې شامي ځواکونه سش کال په لومړي ځل بیرته د هغه هیواد شمال ختیځې سیمې ته ستانه سوي دي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د کوردانو د شامي ډیموکراتیک ځواک له مشر جنرال مظلوم کوبانی سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته ویلي دي چې امریکا په شام کې پر دوی دواړو د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې تکیه لري د پوجي عملیاتو د درولو د ژغ ترڅنګ امریکا د اوسپنې ټیکسونه زیات کړي او له ترکیې سره یې د سل عرب ډالرو د تجارت په لوزنامه خبرې اترې درولې دي په امریکا کې ډیموکرات او ریپبلیکن استازي د ټرمپ انتظامیه کسرواره بلي چې د پوجونو د ایستلو اعلان یې ائتلافي شامي ډیموکراتیک ځواک په خطر کې اچولی دی ګلاو کدرمن اوریدونکو تاسو د ترکیې په اړه تازه حال واورئ او اوس هم په دې اړه باندې به تجزیه یا څیړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ویډیو لینک له لارې له موږ سره ملګری دی پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسې او خبرونه ته په خیر رالی پوښتنه دا ده چې دغه نوي بندیزونه چې د امریکا صدر جنرال ټرمپ لخوا لګول سوي دي او د سټیل ټیرف یا هغه ټیکسونه هم چې دینو زیات کړي دي څه اغیز به وکړي ترکیه به آیا له دې څخه منه کړي چې په شمالي شام کې له د کوردیانو په خلاف له بریدونو څخه خلاص واخلي
دا سل بلین ډالر چکم تجارتی دوی هغه سره پروگرام هغه کینسل کړای دا سټیل باندې هغه لګول او بل مهمه خبره چې کوم ورته په غوښتنه کړې دا هغه د ډزبندی ورته ویلې دي چې ترکی د بایر ډزبندی وکي او خدا به ټول اوس موږ انتظار کوو چې ترکی د ختصرنګ جواب وایي مایک پنس چې کوم نائب صدر دا هغه روان دا هغه چې صدر ټرمپ ورته ویلې دي چې زر تر زره د لاړ سي نو ترکی خپل مفادات دی هغه ته به ګوري ترکی خود غنه مخشه دا خبره کړي وا چې دوی یو قسم دړکې ور کړي وا چې کوم دا ماجر دی هغه خلک چې ترکی شه دی په ملیونو خلک دی هغه به دوی چې موږ واپس یورپ ته ورخوشه کو ور سره یورپ ها چې کوم یورپین یونین دا هغه په نیوکه کړي دی په ترکی باندې او ویلی دی چې دا کوم دوی دا ګام دا په شام ته ځواکونه لژل اول ته بمباری کول دا د امن لپاره د سیمې د استحکام لپاره شنه ده نو اوس په ټول ډیپند کوي د ترکی په جواب باندې چې ترکی څه وایي خو ترکی ماته نه سلی ده چې ترکی به ډېر ضرور مانی ولې چې ترکی خپل مفادات دی او وی دا غواړي چې دا کوم سیمه دوی را آزاد کړي سیف زون ورنه جوړ کړي او په غشي کوم 2 میلیونه شام والا خلک چې په ترکی شه دي دوی اوري آباد کی خو البته بیا مسله دا ده چې هغه آبادګاری سره به پوره هغه چې کومه ډیموګرافیک ورته وایي چې هغه علاقې پورا هغه به بدل سی ولې چې الته به کوم کوردان دی هغه به اقلیت سی او دا نور به په اکثریت سی. خو بهرحال دا به ټول ډیپینډ کوي د ترکی جواب باندې، او ترکی چې کله مایک پنس یې وویني هغه به هم یو سخت بیان وړي د صدر ټرمپ طرف دا او امریکې طرف نه، نو بیا به موږ ګورو چې ترکی د بندیزونو ته او د معیشت ته چې کوم صدر ټرمپ ویلي وو چې موږ به بالکل تباه کړو دغته دوی څرنګه جواب وایي.
په ترکیه باندې مخکې هم داسې بندیزونه لګېدلي وو او اوس یې وارې بیا هم. آیا ترکیه پوښتنه داده چې ترکیه به په شام کې له بریدونو څخه لاس واخلي یا بیا هلته به ډزبندي وکړي او که څنګه؟
نو اوسه پورې خو داسې نه څه لیده چې دوی به وکړي. ما څرنګه وویل چې دوی ترکیه خپل مفادات دي، ترکی شننه چې کوم دا 2 میلیونه شام والا خلک دي هغه په خپل په ترکی شننه خلک په خوشاله نه دي، ولې چې هغه باندې بوج دي او هغه غواړي چې دا داسې یو سیف زون جوړ کړي، داسې علاقه دوی هغه کې په دغه شام شننه چې چیرې دوی دا خلک واپس لژلای شي، او ورسره ورسره دوی به خامخا امریکای رښتا به غوږ نسی، ولې چې امریکا هیو طاقت ده او سپیشلی دا اصل بلین ډالر ډیل دا ډېره غټه خبره ده. بیا په دوی چې کوم سټیل ډېر غټ امپورټ دلته امریکای ته راځي په هغوی باندې ټیکسونه لګول، امانه دا خیال چې معاشي تور باندې چې کوم ترکی ده هغوی دا برداشت کولای شي، خو ورسره ورسره مفادات هم اورې هم ډېر دی او دا یو سیمایز لیول باندې دا یو خبره ده. الته که موږ وګورو نو د سعودي او د صدر ټرمپ چې کوم اړیکې دي، د امریکې سره د سعودي چې کوم اړیکې دي، اورې قطر بیا ورسره ترکی سره ویلاړ ده، هغوی دوی ملاتړ کوي لګیا ده چې ترکی څنګه کوي په شام شي، نو دا سیمایز لیول باندې هغه ده ډېر کیسې به پکښې اثر انداز کیږي. خو اوسه پورې به چې کوم مهمه هغه به وي چې کومه غټه فیصله به راځي هغه به الهي چې کله مایک پنس لاړ سي او صدر د ترکی دوره وکړي، نو اورې به بیا موږ ته پته لګي چې آیا ترکی دغته تیاره ده چې دوی د امریکې دا چې کوم بندیزونه دي دوی ته ملاک شیر دي، او ورسره ورسره چې کوم د سیمه ییز سیاست ته اب ګورو چې آیا ترکی هغه خپل مفاد څه ګڼي که نه. خدا به ټول ډیپینډ کوي را روان ورځو شي چې څه کیږي.
پیروز برشا صاحب، امریکا او ائتلافیان په شام کې د داعش وسلوالې ډلې په خلاف جنګېدل او ډېرې لاسته راوړنې هم کړې دي، بلې خوا ترکیه په ناټو کې هم ائتلافي ده، په سیمه کې خپل یو رول د داعش ډلې د مخنیوي په خاطر، او بلې خوا ته داسې ګواښنې هم کوي که چیرې ورباندې بندیزونه ولګول سي نو چې کم کډوال دي د هغو دپاره به د اروپا سرحدونه خلاص کړي چې هغه به اروپا ته ولاړ سي. نو په داسې حال کې چې د په شام کې د داعش ډلې په خلاف لاسته راوړنې دي، هغه د اغزمن کېدو څه امکانات خو به نه وي؟
نو هغه خو ټول نه غټه خبره چې کومه ده هغه هم دغه کسانو دا د داعش ده، او اوسه پورې خو چې کوم اطلاعاتو تقریبا 11,000 خلق په دې جیلونه شو چې کوم چې چا نگرانی به کوردانو کوله، اوس داسې اطلاعات را روان دي چې کوم خلق دي د داعش سره تعلق لري هغه خوشی کړی شوی دی. پاک شو چې کوم ټول نه امریکای خو دوه کسان واخیستل چې ټول نه خطرناک به دوی بلل، او بیا امریکای ژغ وکړای په اروپا باندې په نور هوادونو باندې چې تاسو دا خپل کسان واپس واخلئ، خو هغه وانه خستل. نو اوس خطر چې کومه ده او چې کوم اوس رښتیا کیږي لګیا ده هغه دا ده چې داعش بیا راځمدای نسی په دغه سیمه شي دوی بیا طاقت وانخلي، ولې چې دا زراوی کسان بیا ور شامل شي که دوی دا جیلونه نه لاړل، او کوردان ها دوی دا وایي چې موږ خو نسو ساتلای دی ولې چې امریکای ور پرېښول. نو دا ډېر پیچیده صورتحال ده. داعش په ترکی باندې دا ها مخ شهنی وکې پکې دی چې دوی د داعش ملاتړ کوي لګیا ده، او اوس داسې اطلاعات بیا را روان دي چې کوم ترکی ځواکونه لګیا دي هغوی د داعش کسان خوشی کوي لګیا دي د جیلونو نه. نو دا به ترکی پاره هم نه ده ښه، خو داعش به بیا راغه کیږي، او په داسې مهال چې صدر ټرمپ ویلي وو چې موږ دا 100% ختم کړی ده، نو دا نه به داعش خطره هم بیا را پیدا سي، او داعش چې کوم په مځکې باندې کوم خلک دي هغوی به بیا زور واخلي.
ډېره مننه پیرز برشا صاحب، او د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه.
دجی و قدر من اوریدون کاویدون کو خبرونه دوام لري. دا محل هم زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د وسلوالو ډلو د مالی سرشینو د مخنیوي ادارې اف ای ټی وی اف سبا یعنی چې د چهار شنبه ورځ د په فرانسې پاریس کې به خپل غونډه پیلوي. په دې غونډه کې پاکستان هڅه کوي چې ځان یا خپل نوم د اف ای ټی اف د لیست څخه وباسي. تفصیلات یې سده تاسو ته وړاندې کوي افتخار حسین.
دا سده چې دا غونډه خو د اتوار په ورځ باندې پیل شوې ده، تر 15مه پورې به په یو پړاو کې کیږي او بیا به د سبا د شروع په ورځ باندې هم په پاکستان باندې بحث کیږي، خبرې به کیږي. اوس په دې کې مهمې نقطې څه دي؟ آیا پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي؟ موجوده اوس چې کم خړ لیست دی په هغې نه اوویستلې شي او که نه په دې کې پاتې کړی شي، او که نه د دواړو نه اوویستلی شي، نو په دې باندې بحث کیږي. خو د دې لپاره بیا د دغه ادارې خپلې پیمانې دي. هغه پیمانې وروستۍ چې کم رپورټ راغلی اے پی جی ایجا پیسیفک ګروپ، کم چې د پیرس د دغه ادارې یوه څانګه ده په ایشیا کې، نو هغوی خپل رپورټ ورکړی دی. سلویخت هغه غوښتنې چې دوی کړې وې د پاکستان نه، نو په هغې کې صرف یو وچې ده 100% دوی مکمل کړی ده، په هغې عمل کړی دی. او دغه نور چې دي نو ځنې پکې 15-16 پورې پکې جزوی دي او په ځنو باندې اړو پرمختګ نه دی شوی. نو اوس دا یو داسې حالت دی چې ګینې څه هم کېدای شي که موږ د دې په نتیجې باندې اټکل وکړو، څه هم کېدای شي، مطلب دا په خړ لیست کې هم پاتې کېدای شي. بیا اوس چې زه راتلم نو د اے پی یوه خبری اداره ده، د دې غټ خبرو کیتی ګینن لیکلی دی، په پاکستان کې ډیره پاتې شوې ده او ډیره غټه خبریاله ده، هغه تفصیلی خبرې پکې لیکلې وي. هغه وایي چې پاکستان هدف په داوي چې د جون 2020 پورې دوی وخت واخلي او ورته وایي چې راکه په دغه خړ لیست کې فهرست کې نوملړ کې دوی شامل وي، تر هغې پورې نو دوی ورسره موافق دي، خو چیرې بیا تور لیست ته شاملولو نه ځان بچ کی. دا هغې لپاره دوی بیا یو څو نورې خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نه هم پوښتنه وشوه په دغه خبر کې لیکلي دي د اے پی چې ګینې ستاسو هدف څه دی، نو هغه وایي چې هند به ناکامه کیږي. د پاکستان په نظر دا هر څه هند کوي او وایي که خدای کړي او خیری، په انګریزي ژبه کې هغه وایي اف ګاډ ویلنګ، نو موږ به د دې نه بچ کیږو. اوس که تاسو وګورئ نو دې ادارې ته په دغه خړ نوملړ کې شاملولو لپاره پاکستان چې دی نو هند نه وړی، دا درې نور هیوادونه دي چې پکې برتانیا، جرمني، دا دوی وړی. اوس پر راشو چې په دې کې مهم ټکی د پاکستان نه غوښتنې. د پاکستان یو ډله هلته تللې ده، د حماد اظهر څوک چې د بی آر مشري هم کوي، دوی دا غواړي چې پاکستان کې دننه چې کم مالیاتي نظام دی په هغې کې ترهګر ډلو ته پیسې لاړې نشي او ورنکړی شي. په پاکستان کې د اویاو نه زیاتې ترهګر ډلې دي، د پاکستان حکومت وایي چې دا مونږه په بندیز لګولې دي. خو بیا عامر رانا چې په دغه اے پی خبر کې دغه له خولې لیکل شوی یو څو خبرې چیره، داسې وختو چې پاکستان به خ او بد طالبان، خ او بد ترهګر ډلې، دا به څنګه کول ګوري چې کم به لکه د حافظ سعید په چا چې 10 میلیونه ډالره امریکایي انعام دی، ملګرو ملتونو امریکا دوی چې دی ترهګر ګرځولی دی او هغه په پاکستان کې دی دا وخت. تاسو که وګورئ نو په ترهګر ډلو کسان دوی وي چې موږ 500,000 خلک ترهګر نومولي دي، دغه ډلو سره تعلق ساتي د پاکستان حکومت. په دې باندې څوک دي کې سونه په څنګه چلیږي؟ بیا که تاسو وګورئ دا دومره ډیر غټې ترهګر ډلې چې په یو ملک کې وجود لري او ژوندی پاتې کیږي، نو دوی خاوري خو نه خوري. نو د خلکو دغه پوښتنې دي د سیړونکو، او په مالیاتي نظام کې څنګه بیا دا دوی د خپلو ګټو لپاره استعمالوي؟ او دغه ډلې چې دی نو زه به تاسو یم چیرې جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، کم چې کشمیر کې دا زیاتره مونږه لیدلی دی او خبرونه هم راځي په جش محمد خو خپل پلم واخیسته په 13 فروری کې د هند سلويخت عسکرو د وژلو. نو دا هغه ډلې دي ځکه په پاکستان باندې فشار زیات شوی دی.
که چرته د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي نو پاکستان بیا د کومو مسلو یا چیلنجونو سره مخ کېدی شي؟
یو څو غټي بنیادی خبرې دی. اولنې پکې دارا چې په نړیوال نظام کې معاشي اقتصادی نظام کې په پاکستان بے باوری زیات شي. دا د پاکستان لپاره ډیر تاوان لري. څنګه ګورې دی د آی ایم ایف نه قرضې اخلي، دی د ورلد بینک قرضې اخلي کم چې د آی ایم ایف قرضې دي، بیا ای ڈی بی ایشین ډیولپمنٹ بینک نه قرضې اخلي، د چین نه قرضې اخلي، د نورو هیوادونو نه. نو دغه قدغنونه چې دي دا صرف بیا په پاکستان نه راځي، دا په نړیوال اقتصادی مالی نظام کې راځي. لکه په ای پی دغه خبر کې کېتی ګانن په خپل لیکي چې کې دی شي د چین چې کم شپېته بیلین ډالر غټ پروجیکټ دی کم چې پاکستان ټوله نړۍ ته داسې خی چې ګنې دا زمنګ د اقتصاد او د ترقی لپاره خصابتیږي. نو کې دی شي چې په دغه کې هم پکې مالی پښتنې راپورته کې چیرې زکه چې سونه پیسې بیا پاکستان ته راځي، نو د هغه به د دوی په جبه سکروټنی یعنی قواعد ضوابط به پیډیر زیاتیږي. اوس دویمه خبره دار چې د پاکستان لپاره د دغه ادارو نه چې کله دوی قرضې اخلي، نو هغه قرضې بیا په داسې اسانو شرطونو او داسې په اسانه باندې نه ورکوي، دا چې کمی وته اوس میلاویږي. او د دې نه علاوه درېمه خبره دا ده چې پاکستان کې به نیخ په نیغه فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې څه ته وایي، د بهر نه چې راځي او خلک پیسې لګوي، هغه به هم کمیږي. په دې باندې تیره ورځ په ډان ورځپاڼه کې دلاور حسین یو سیړون کې دی، هغه ډیر تفصیلی لیکل کړو او همدا ویلو چې په انټرنیشنل په نړیوال نظام کې به پاکستان خپل باور د لاسه بیلی او دی به ډاون گریډډ شي، مطلب هغه درجه بندی کې ولاندې راشي، نو بیا دوی سره خلک چې دی کاروبار هم نه کوي، نو د پاکستان لپاره مشکلات ډیر لري.
ډیره مهرباني.
وایس اف امریکا ډیوا دا کتر مون اوریدونکو په فیسبوک باندې پښبندۍ باندې لیدل سي facebook.com/voadiva. اوس هم یو بل رپورټ چې نړیوالې مالیاتي ادارې وایي د پاکستان د اقتصادي ودې کچا مخ په کښته روانه ده. مخ کې دغه کچا تر 3% زیاته وه، خو په آینده کې امکان دی چې 2% ته راکشته سي. زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نړیوال بینک وایي پر راتلونکي دوه کلونو کې به په پاکستان کې ګرانی نور سیوا شي او د مالی مشکلاتو له امله به د پاکستان اقتصادي وده په کال 2000 کې 2.4% ته نور هم راټیټ شي. دا وخت د پاکستان اقتصادي شرح یا د ترقی رفتار 3.3% دی. د نړیوال بینک په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د پاکستان اقتصاد په قلار روان دی او د اقتصاد دننه د مالی خسارو او ګرانۍ له امله پاکستان د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدروایی پاکستان د مالی کال 2019 او 2020 په لومبو درې میاشتو کې د بجټ او تجارت خساره راکمه کړې ده، خو اوس هم ورته بهرني او کورني اقتصادي چیلنجونه مخې ته راځي. برآمدات زیاتول دي، د بهر نه راتلونکي ذریعہ مبادله هم منفی خود لیکيږي، او کچرې بهرنۍ سرمایه کاری او برآمدات نه زیاتيږي نو بیا به حکومت نور قرضونه اخلي. او بل دا چې نړیوال مارکیټ کې د تیل قیمتونه زیاتيږي نو بیا به حکومت د توانایي قیمتونه هم زیات کړي او عام وګړي به ترنه متاثر شي. نړیوال بینک په خپل رپورت کې وایي په مالی کال 2020 کې د پاکستان دننه ګرانی د 10% زیاتې دو امکان دی، خو د هغې وروسته په دې کې کمی راتلی شي. دا وخت په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د ګرانې شرح 11.3% ده. مهتاب حیدروایی د بهرني چیلنجونو نه علاوه د پاکستان دننه د ټیکسونو د راغونډولو هدف هم یو غټ چیلنج دی.
PR کا جو ٹارگٹ حکومت نے رکھ رہا ہے وہ 5.5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے، تو اگر وہاں پہ شارٹ فال ہوتا ہے
دیوائی حکومت EBR تا دا 5.5 ٹریلین ٹکسونو درا ونڈولو حدب اخو دلے، او کچرے دغا حدب نپورا کی گی سنگا چے پا روان مالی کال اڑنبے درے میاشتو کے کم دے نو حکومتی خرسونو بزیاد شی زکا چے زیاد پیسے پا بحرانی قرضونو دا سود پا مت کی ورکولی کی گی. دا نڑیوال بینک دا رپورٹ ترمخا دا جون 2019 پورے دا پاکستان تجارتی خسارہ راکم شوی او 10.5 ډالر ترغلی دا کوم چې د مجموعي آمدنې نږدې 0.3% ده. په خساره کې د کمی بنیادی وجہ د درآمداتو 12.9% کمی خودل کیږي. په ریپورت کې زیاته کړې شوې ده چې تجارتي خساره د کال 2020 په مهال 2.2 او د هغې وروستو په کال 2021 کې 2.6 ته راکوزیدي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال هم زو د روغتیا ولوري تر چې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلي دي چې هغه فتواګانې چې د پولیو په وړاندې راغلي دي او د پولیو په ملاتړ راغلي دي چې پولیو پر ضد ساسکي باید ورکول شي او په مور پلار یې غږ کړی دی چې دغه ساسکي دې ورکي. پیر ولا شاید تاسو تفصیل راغون کړي.
اسلامی نظریاتی کونسل د بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکي مهم عالمانو لخوا پولیو ساسکو په حق کې جاری کړی شوی ترسلو فیتو تاییدولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سخت کال د پولیو کیسونو رامنځته کېدو کې یو ځلې بیا زیاتوالی لیدل کیږي او روان کال تر اوسه پورې د 600 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي، چې پکې یوازې د خیبر پښتونخوا نه 200 او دغه سیر د سند صوبې نه 6 او بلوچستان او پنجاب نه هم د پولیو سلور کې سونه مخې ته راغلي دي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي چې د بده مرغه تیرو وختونو کې د مذهبي ډلو لخوا د پولیو ساسکو په ضد منفي پروپاګاندې له کبله پاکستان لا تر اوسه په دغه رنځ باندې کابو موندلو کې ناکامه دی او دغه ناکامۍ په سر بیا پاکستان د سفري بندیزونو په شمول د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او په راتلونکي کې هیواد په دې معامله د اقتصادي ګواښونو سره هم مخ کېدلی شي، ځکه د دوی ادارې پولیو رنځ باندې کابو موندلو په هڅو کې خپل کردار لوبولو پرې کړه کړې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر قبله ایاز د پولیو په ضد کمپاین مخالفت کوونکو باندې سختې نیوکې وکړې او هغه بیا د ساسکو نه انکاري مور او پلار باندې خپلو بچو ته لکه د دینی فریضې پولیو ساسکي ورکول باوري جوړولو غږ هم کوي.
موږ وایو چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به په دې ښه کار کې مکمل تعاون کوو او د دې پاکستان په کوم بحران کې مبتلا دی د دې دا د ریاستلو دپاره چې زمونږ د ادارې کوم هلې ځلې نو په هغې کې به موږ همکاري کوو. نو دا ډېر زیاتې کوي، بالکل دا پکار دی چې موږ کوم جید علما کرام سویری دي دوی د هغې باندې عمل وکړي او د خپل ځان د صحت او د خپلو بچو د صحت خیال وساتي. نو دا خو حکومت ته هغه وخت نه دا مخالفت شروع شو د شکیل آفریدی واقعا رالا. نو دې سره دا کیسه رالا چیرې دا خدا پولیو چې دې دا چرتا د بیرونی خارجا سازشونو سه یو سلسله ده، نو ځکه څه شکوک او شبهات پیدا شول. نو هغې ته به موږ همدا وایو چې په خپل بچو په صحت او په خپل بچو په حال دې رحم وکړي او چې د دین کومه تقاضا ده دا دې پوره کړي.
بل خو د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه پریکړه ستاینه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپاړه ډان د بابر بن عطا د خپل وای چې کال 2016 را هسې په مذهبي بڑا مخالفت له کبله د پولیو ساسکونه انکاری مور او پلر په شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی، او هغه په دې خبره هم حیرانتیا څرګنده کړې چې ګنیړوان د حکومتونو د اسلامي نظریاتي کونسل په دې لړ کې مرستې ولې نه دي ترلاسه کړې. د وزیر اعظم سلاکار زیاته کړې چې پاکستان د صحت ملي مرکز یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ هم د پولیو ویکسین حلال ګرځولې دی. بابر بن عطا او ډاکټر قبلا یاز دا هیله هم څرګنده کړې چې ګنی د کونسل لخوا د فیتو د تاییدولو وروسته به وړو ماشومانو ته د پولیو په ضد ساسکو ورکولو کمپاین کې مثبت پرمختګ په لیدو کې راځي. په ګرد نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پورې پولیو په رنځ باندې کابو موندلو کې ناکام دي.
صف امریکا جو د ګلو کتر منور دونکو خبرونه ل دوام لري. او اوس هم زو د بلوچستان ایالت کل عبد الله زلی ولوري ته چیرې چې د پولیو په ضد د کمپاین شروع شوی دی، ماشومان ته تاسو کې ور کول کیږي. او زموږ خبريال نعمت الله سره دی په سیمه کې ل خلکو سره خبرې کړي، د ډاکټرانو سره خبرې کړي، هغه هم ماشومان ته د پولیو د تاسو ور کول په ارزښت باندې سره خبرې کړي. او ردو ته تاسو پام راګرځو.
ز ډاکټر عبدالرزاق چیف میډیکل افسر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال چمن دے تو دا پروپیگنڈا سوے دے چا چی دے دا چوک دا پولیو اولا تور کی دا حرام دا او مطلب دا چی دے انسان بیا دا دے بیا دا بی ماب دا دے کشنیان بیا اولاد نکیج دا سڑی اوچی نو دا خبر سی دا بالکل لغو خبر دا دروا خبر دا دا دے سر دا رشتیا ہیچ تعلق نسا نو مر عوام تا دا وائی چی مطلب مرکل ٹیمان دروا سو
خدا نخواستہ پولیو سے پولیو وائرس بے لکشنی پہ خانہ کی وزی بیا نور کشنان تم افیکٹ کہیں مگر معاشرہ آبو سردا سوی لگائے کسی بم پروت ہوئے سچا واکسین نہیں اور کھڑے گرد کشنان خطرہ اور سرستا دغه پیغام نظم چې تقریبا هر کور والا هر مشران چې د کور ودا خپل بچان ته د واکسین ورکې دغه نه جوړې د راځي چې نه سپاله چې بیا به ستان په غاړې د دبم ژوند مطلب په تکلیف وي.
اسمت الله ز ام اس د ډی ایچ کیو هسپتال چمن خو مش خاص و ټول عوام ته دادی چې تاسو مهرباني وکي خپل کشتان ته د پولیو کترې ورکې. په دا کترو کې یو د خطرې خبره نشته، دا د ډیره حد پورې دا خبره شندل سوی ده چې دا کې د پولیو خطرناک شانس یا داسته، لیکن دا یو شی هم زموږ مخته نه دی راغلی. لہذا به حیثیت ډاکټر زه ټول عوام ته دا خاص کوم چې تاسو خپل بچان ته خپل پولیو ورکی، ځکه چې دا مهلک مرض علاج نشته. بیا که د کښنه ته دا مرض وسی د دې علاج نشته، دا به زموږ ستې د پاره ډیر د افسوس مقام وي که زموږ ستې سره یو کښنه د پولیو په مرض وولسي.
عوام د پاره خو زموږ دا پیغام دی چې په دې کې خو یو شی دا رقم نشته چې سونه موږ په سکتلې دی دی نه چې موږ د اسلام سره مینه نه لرو یا دغه نه لرو. موږ هم سره لرو، د پښتونوالي سره هم لرو، د اسلام سره هم لرو. د پولیو په ویکسین کې یو شی نشته، دا رقم ډیر نون ویکسینونه دي چې موږ یې ورکو. په کار دادی چې ویکسین ورکه ورسی هر کښنی ته ورکه ورسی په زور یې مور کوي په خوشی ورکی. په کار دادی چې خپل پسې راسی بجای د دې کور دروازې سوق در ټکی ما پیغام دادی بچ د کور دروازه نه وټه کول سی ته به اچ راسی واره کې د خپل کښنی د پاره د خپل کښنی د همیشه د مازورګي سره بچا.
زما دغه پیغام دی چې هر وخت د پولیو ټیم تی لارالي کښنیان ته د پولیو ساس کې ورکوي او سره سره د نور نه جوړي ویکسین چې دی د تور جوړي لکه د گردن تور بخار و دا شری دا دا واکسین هم کشنیان تا ورکوی دا غا استاوان نلری داستی کشنیان تا گٹ و رسی او دا غا دا گزنگ دا مرز سا بچاوی او دا دیر گٹ دا هر وقت چی هر چیم رالی که په میاش که دو وار رازی که په دری وار رازی تی با دا کشنیان تا دا پولیو ساس که ورکوی.
منو دي اوریدونکو او دا مهال هم د سیمې ولورې ته ځو چې یو بل مهم راپور راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ښځو ته په میراث کې د حق ورکولو قانون مسوده په یوه خوله سره منظوره کړې ده او په دغه مسودې کې ویل شوي دي چې دا قانون به ښځو ته ملکیت او جایداد ساتلو او د ملکیت د حق ورکولو او ژغورنه کې مرسته وکړي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حمیدالله چې په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ګل پورس د اسمبلی نه منظور شوی د زنانو د ملکیتي حقونو د سارنې د قانون د کورنۍ د نارینه غړو لخوا د خورلنو او زنانو په منقوله او غیر منقوله جداد کې په جبر زور زیاتی دوکې جالسازی د لارې د حق وهنې لار نیسي. دا قانون زنانه محتسب ته اختیار ورکوي چې د اغیزمن د زنانو یا د هغې په مرسته د یو بل کس ادارې لخوا داخل شوي درخواست باندې د ډیپټي کمشنر د دفتر د لارې پلټنې وکړي او بیا ضلعي او پولیس انتظامیې ته یو اغیزمن زنانه ته د خپل حق پر سوالو کې د کومک ورکولو امر ورکړي. د قانون وزیر سلطان خان د دې قانون پاس کې دروستو ډیونی واستول
په معاشره کې موږ داسې کتلي چې ډېرو ځینو کې خلک دا خبره اوایډ کوي د خپل لکور چې کوم زنانې یا خور وي یا د زوی داسې نور زنانې وي هغوی له خپل حق نه ورکوي په جایداد. زنانو چې کومه محتسب ده هغې له دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل یو زنانه ته خپل حق نه ملاویږي په جایداد کې یا د هغې زنانه څوک ملګری یا د هغې زنانه د فیملی یو کس څوک هم یو عام این جی او وي که څوک وي ناغه دا شکایت کولی شي چې را دي فلانه زنانه خپل حق نه ملاوي نو بیا د ډي سي نواله تر د سټيټ اريو افسر چې کوم دی ناغه د خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو متصفه جره غوړ ته ډایریکشنز ورکي او که څه وګوري چې هغه واقعي هم دغه سی وي نو ته ډایریکشنز ورکي او دغه حق دې زنانو ته ملو شي.
د نوي قانون لاندې که زنانه محتسبه د کورنۍ جایداد په معاملې کې د یو زنانه په حق کې فیصله وکړي نو ضلعي انتظامیه به په وو ورځو کې هغې زنانه ته د خپل حق رسولو رپورټ د محتسب په عدالت کې وړاندې کوي. په دې قانون کې څلور بدلونونه د اسمبلۍ زنانه غړو معرفي کړي وو خو اسمبلۍ هغه ونه منل. نعیمه کشور هم ځینې بدلونونه په دې قانون کې راوړي وو. دوی وویل د وراثت د زوړ اسلامي قانون په ټولنه کې نه عملي کېدل د دې نوي قانون بنیاد جوړ شوی.
د دې سره به دا بل نورم ډېر ښه شو او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده. زه ویم چې دا په قسمه بل نه روړي ځکه چې زموږ په اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړو ولی موږ نن د دې لپاره قانون سازي کوو او موږ نن د دې لپاره بل روړو موږ د دې لپاره کورس جوړو موږ هغې ته فیسلټیز ورکو چې موږ په هغه اسلامي کوم زموږ تعلیمات دي په هغې باندې موږ عمل نه کړی او نن د دې حد ته موږ لالي چې په دې باندې نه کړی.
بلخوا صوبایي اسمبلی د یو نوي قانون لاندې په صوبه کې د لیګل ایډ اتارټي جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د دې نوي قانون مقصد د ټولنې بېوسه خلکو ته ویړیا قانوني مرستې ورکول دي. د قانون وزیر سلطان خان وایي
لیګل ایډ اتارټي بل موږ نن پاس کړو چې کوم داسې مستحق هلکی دي چې هغوی خپل کیسونه یا خپل چې کوم لیګل خپل کیسونه نشي صحیح طریقې سره ځان له وکیل نشي نیولی فیس د وکیل نشي ورکولی ځان له په عدالت کې صحیح طریقې سره پیشي نشي کولی خپل کیس نشي بیانولی د هغې لپاره دا به یو اتارټي جوړیږي. د دې اتارټي سره به فنډز هم وي. دا اتارټي به داسې مستحق خلک ګوري او هغوی له به د وکیل بندوبست هم کوي او چېرته چې داسې خلک چې په وړو وړو کیسونو کې په جیلونو کې پراته دي او جرمانې نشي جمع کولی هغه جرمانې به هم ادا کوي.
د دې قانون لاندې به په هر ضلع او د ضرورت په بنیاد په تحصیل کچ د وکیلانو ډلې یا پینل اپلایرز د بیوسه خلکو سره ویډیا قانوني مرستې کوي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
صف امریکه جواده کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د یو ځلېي افسر د وژنې په پیښه باندې احتجاجونه سوي دي او په بشام بټګرام کې محصلینو زده کوونکو او همدارنګ شوونکو احتجاجونه کړي دي. پوره تفصیل راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کوستان ضلع کې وجل شوې د تعلیم د سانګې ضلعي چارواکي نواب علي د وجنې پر ضد دغه احتجاج د شنګلې ضلع مرکزي بازار بشام کې ترسره شو چې پکې د استادانو لستونکو په شمول مدني ټولنې او سیاسي فعالینو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو په دې مهال د شارع رشم سړک تړلې وو او د کوستان پولیسو او حکومت پر ضد نارې وهلې. د دغه احتجاجي مظاهره په محل وینا کوونکو ویل د شنګلې سره تړون لرونکو نواب علي بیګنا وجل شوی دی، خو تر اوسه د دغه وجنه کې ککړتنان ندی نیول شوی او د ولس لخوا د دومره لوی احتجاج باوجود یو هم حکومتي چارواکي د دوی سره خبرو دپاره را نغلو. دوی زیاته کړه دغه احتجاجي لړۍ به تر هغې روانه وي تر کومې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. په دې اړه دغه احتجاج کوونکو سه داسې وویل:
پالی د شهادت په سلسله کې مونږ را غونډ شوو چې هغه داسې بهیمانه قتل شوی دی او اوس پورې قاتلان نه دي معلوم. زمونږ د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا نه دا مطالبه ده او سترانګلی ډیمانډ کوو چې د هغه قاتلان دې زر تر زر ونیول شي او عدالت ته دې پیش کړی شي.
د نواب علي شهید وینه ډیره بې ځایه توی شوې ده، دې خلکو ډیر زیات ظلم کړلی، نو مونږ سره د انصاف شي. مونږ ګورنمنټ ته سوال دی چې مونږ سره د انصاف شي.
دغه احتجاج چې تر دریو ساعتو روان وو او په دې محل د بیاله بیالو طبقو سره تعلق لرونکو ویناګانې وکړلې. یو وینا کوونکی شرافت خان وویل دغه مظاهرې د لارې د نواب علي د بیګنا وجنې پر ضد حکومت ته دا پیغام ورکوو چې زر تر زره دې هغه ته انصاف ورکړل شي.
دا هغه په جذبه کې تاسو راوتی یې، نو زه تاسو له مبارکي راکوم. کوم اساتذه چې راغلي، کوم نور سیاسي خلک راغلي، بزنس مینان راغلي، نور سرکاري ټول ډپارټمنټس والے خلک راغلي، نو زه تاسو ته مبارکي ورکوم چې دا د نواب علي شهید په دې مقام لري. دا دومره پر جوش خلک راتلل، دا د حکومت لپاره
احتجاج کوونکو په دغه محل یو کمیټي هم وټاکله او وی ویل چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوې تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي. په دغه غوښتنو کې یو د نواب علي په وجنه کې ککړ تنان نیول دي. په کوستان کولای پالس کې درې ورځې وړاندې دغه چارواکي د وجنې پر ضد د خیبر پښتونخوا په بټګرام دیر ډی آی خان او ځینې نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. یاد دیوی د تعلیم د میکمې د دغه چارواکي د وجنې په حقله د حکومت له لوري د پلټنو لپاره یو ټیم هم ټاکل شوی او حکومت اداوي کوي چې ډیر ژر به دغه پلټنې تر سره کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
اوریدونکو لیدونکو دا محل زو د پاڼه چنار ولوري ته هلته وګورو چې کښت او زمینداری څنګه روانه ده. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي ملک وقاص.
کرمز الله چې صدر مقام یې پاړه چنار دی، د پېښور نه د 500 غنټو په منزل د افغانستان په پوله پرته یو ښکلې او یخ سیمه ده. د پیداوار غټه ذریعه یې میوه او شولې دي. دغه ځله کې 50,000 هکټر ازمکا د کر قابل ده چې حاضر دمه پکې 10,000 هکټر ازمکا شړه پرته ده چې پکې په 2500 هکټر باندې ځنګل، په 15,000 غنم، په 2500 جوار او په 2800 هکټر الوګان کرل کیږي. د دې نه علاوه باتینګړ، کورخ، مولے، ٹیپر، فراشبین، ٹماٹر وغیرہ ہم کرے لکھی گی. پکال نور لسوا شپگ نوی کے پکے دا کبانو پاللو یو فارم ہم جوڑ شوی ہو چی دا ٹراؤٹ میانو کبان پکے پالے لکھی گی او بچیا پنور سندنو او خوڑنو کے پریخود لکھی گی. دا کر کلی طریقے عمومی توگا زڑی دی. البتہ ہم دا زراعت و محکمہ کوشش کبھی چی دا دغی سیم حلق سرا مرست اکڑی چی پکر کلا کے نوے مشینی طریقے استعمال کری. دا فارم سروس سینٹر مش گل نبی وای
پدی میاش کی مونږ یو 100 فارمرز ته ٹریننگ ورکړو ټوماټو پوسټ ہارویسٹ باندې او اونین پوسټ ہارویسٹ باندې ٹریننگ ملو شو 100 فارمرز ته، نو فارمرز ډیر خوشحال وی.
دغلته د سیړنې د ادارې د خور سره یو ماهر سیړنکار اقرار حسین وای چې دغه علاقې خور ډیر زرخیزه او هر ډول فصل لپاره ډیر برابر ده، خو د سرو د نه استعمال او د کرکلې په جدیدو طریقو د نه په هیدل عمل په هر ډول فصل فرق پریوزی.
او څه زما کې د سیدی ساغه په غرونو کې دی الټا ټیرس فارمینګ کیږي، هغه لګ شانته فرټیلیټی سټیټس کمزور دی د ایروژن وجې نه، نور دلته کې مین کوم ویلی دی دلته کې خیر و غزمه کې دی خو دلته کې چونکې کنټینیوس فارمنګ کېږي نو هغې کې د غذایی عناصرو کمی رو رو زیاتیږي.
د سیمې کروندګر هم هغه شان زیاتره د پخوا پشان کرکیله کوي، نر او ښځې په پټو کې کارونه کوي. یو کروندګر لیاقت حسین وایي چې د نوې مشینرۍ په راتلو سره او د زراعتو محکمې په مرسته اوس هغوی هم په کرکیله کې جدیدې طریقې کاروي.
سر دا په مونږ مول باندې کولو مخکې اوس خو ډېره ټکنالوژي زمانه راغله سر، اوس هر شی په ټریکټر باندې دي، هر شی په متغه باندې دي، زیاته خوري اوس مونږ په ټریکټر باندې کوو.
یو کاروندګر بوستان علی وای چې اوس مونږ د زراعت د محکمې په وجه د ټماټرو کر هم شروع کړی دی چې ډیر نغداور او ګټور فصل دی.
دا پیداوار ډیر زیات ویلی چې زخم نه کوي، خورې سره نه خرابېږي، بارونی نه خرپوي، مخکینه ونه وسه کې پیداوار ډیر زیات دی.
اوس هم د دې خبرې ضرورت محسوسېږي چې کاروندګرو ته د کر او حاصلاتو نوې طریقې وښودلې شي او د پېښور او کابل بازارونو ته د هغوی د فصلونو د رسولو کار نور هم آسان او ګړندی کړي شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پاڑچینا.
او سمزو د سوات سیمیتا چیریچی په مالم جبکی په وشو د شویدو میله سوی. فیاض ظفری نور تفصیل په دې رپورت کرا کوي.
د ستې سمندر نه په 9200 فوټه چتوالی د سوات خاسته سیمه چې پکې د ژمي په موسم کې په واوره د خویدو یا د سکینګ لوبه کیږي، اوس پکې په اول ځل د ګرمۍ په موسم کې په چمن د خویدو یا د گراس سکینگ لوبا شور شوی دا. دا لوبا د مرمجبه پا گرین ویلی یا سمسورا سیما کی کیگی. دا گرین ویلی جارواکو دا غسمی دا نوی تنان چه پاکی زیاد ماشومان دی حقولا دا دی لوبه تربیا ورکی. یو ماشوم لوبغاله محمد حمزه وای
چې زغات شم نو بار ملک ته بزم مقابله بغاټم او د خپل ملک نوم بروشن کو.
دا لوبغاړي وایي چې اوس په دوی په چمن د خویدو چل زده کی او د واورې په موسم کې به بیا په واوره د خویدو لوبه کوي. لوبغاړی رضا الله په دې عقل وایي
موږ دلته په یخنۍ کې سنو سکینګ کوو، بیا په ګرمۍ کې موږ ته مقام الهوي کې ګری سکینګ کوو.
د لوبې کتوله سیلګری هم راغلی وو چې د لوبې او د ملمجبې د قدرتي ښکلانې خوندونه واغستل. د سکینګ د لوبې تربیه ورکوونکی استاد اسمت علي د لوبې په حق لا ډیوته وایي
سکول کې اوس زموږ سره نوې ماشومان دي، مونږ کوشش تر دې نه نورم زیات کو او په دې کې بد خنه خ پلیران مونږه تیارو لکه څنګه چې دا واورو په گیم کې زموږ سره د خنه خ کلاړیان دي چې د پاکستان په سطح باندې بنور ملکونو کې لوبيږي او د پاکستان د طرف نه ډیره خ کارکردګي کوي. زموږ بدا کوشش په دې کې مونږه خ ټیلنټډ ماشومان او خ تکړه پلیران ندی نه وباسو.
گرین ویلی یا سمسور سیمه معلم جبه کې د سیلګری نوې ځای دی. دغه گرین ویلی جنرال منیجر پیر وارث شاه وای چې د ځای کې وا بیرابیل لوبې شروع کولای شي چې لکه به وای کارو سر دلته سیلګری راځي. پیر وارث شاه دوی ته وای
هم دې کې بوس نور هم مونږه پروګرامونه سٹارټ کو او دا خو صرف نن یو دا ریس شو، ان شاء الله مزید نور ریسونه هم دې کې راځي. نن گولف هم تاسو دې کې وګوره، آرشری د مونږ سره سنو ټیو بی دا نیکسټ ویک ان شاء الله دې کې مونږه د ماشومان او د ټورستو د پاره پلی لینڈ کو لاو.
د گراس کینګ د لوبي سره سیلګرو پاتیوبونو د خویدو نه هم مزه واغسته او اول ځل چې کوم سیلګری معلم جبه ته راغلی وو دا غوی ویناوه چې معلم جبه ډیره خسته سیمه ده. سیلګرو معلم جبه او گرین ویل کې ځان لا عکسونه هم ویستل او ریدونکو ته وریاد کړم چې معلم جبه کې هر کال د سکینګ یا پاور د خویدو لوبي کیږي او ګڼ شمیر د نړۍ او د هیواد سیلګری د یخنۍ په موسم کې دغې لوبې کتوله ملمجبې ته راځي. دا ملمجبې په سړک چې ډیر خراب و د ودانۍ کار روان دی او د نیمې نه زیات سړک جوړ شوی دی او د سړکونو جوړولو محکمې چارواکي وایي چې د روان کال د درېمې میاشتې پورې به د ملمجبې سړک ټول جوړ شي. د سوات هوټلز اسوسیشن صدر الحاج زاهد خان وایي که د ملمجبې سړک جوړ شو او داسې نوي د سیلګری زیګونه پکې جوړ شو نو کالو سر به ډېر زیات سیلګری راځي او د سیلګرو د راتلو سره به د ځایي خلکو اقتصاد نور ښه شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، مالم جبه، سوات.
درنو عزتمن اوریدونکو زو مطبوعات د کتنې ولورې ته تا چې تاسو لپاره راغونډ کړې او ګورو چې مختار خلیل صاحب کومه موضوع تاسو لپاره خوښه کړې ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهوري ورځپاڼې د ډان په یو تازه غنه کې د ترهګرۍ د خطرې د سرخط لاندې پاکستان کې د ترهګرۍ د امکاناتو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې په تیرو سلویښتو کالو کې سویلي ایشیا کې مختلف قسمه جهادي تنظیمونو خپلې جرړې خورې کړې دي. په سویلي ایشیا کې د جهادي تنظیمونو د خورېدو لویه وجه په افغانستان د روس د حملې د یرغل نه پس افغانستان کې د روس خلاف د جهاد شروع کولو ده. د افغانستان په جهاد کې د برخه اخیستونکو تنظیمونو او جهادیانو د ګردي دنیا نه افغانستان ته د راغونډولو کار امریکایو کو په دوی ټوله خرچه د خلیج عرب ملکونو پورته کا او پاکستان ورسره د زی زیږي ورکولو په شمول نوره هر قسمه مرسته وکړه. هر څوک امریکا کې د یو لسم ستمبر د حملو وروسته پاکستان کې یو شمیر جهادي تنظیمونه غیر قانونه ګرځولې شوې دي، خو بیا هم د پاکستان په شمول دا نور ټوله سیمه هم لا تر اوسه پورې د جهادي تنظیمونو او د جهادیانو نه پاک نه ده. د مثال په توګه د دولت اسلامیه او د القاعده د نو نو سانګو په نومونو نور زیات خونړي تنظیمونه اوس په وجود کې راغلي دي. د القاعده په جنگي سانګو کې یو د هند د بري اعظمګي د القاعده په نوم یو جهادي تنظیم سوکال وړاندې جوړ کړی شوی دی. په دې کې شامل ټول جهادي جنگیالي د سویلي ایشیا د ملکونو سره تعلق لري. د هند د بري اعظمګي د القاعده سانګي په جنگیالو پاکستان کې د کارروایو کول تورونه هم پورې کړی شوی دي. ډان لیکي چې د رواني هفتې په سر کې د هند د بري اعظمګي د القاعده د سانګي د مشر د آسم عمر افغانستان کې د افغان او امریکنو فوجونو په شریکه کار روایه کې د وجلې کېدو خبرونه خواره شوې دي، خو افغان طالبانو د آسم عمر د مرګ تردید کړی دی. آسم عمر هندوستان کې زیږیدلې مسلمان دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې آسم عمر یو ډیر سخت دریځ جهادي مشر و. تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې لرلې او د القاعده خبرونه به ډیر په منظمه طریقه خورول. ډان اخبار لیکي چې د دومره لوی کچې د جهادي مشر د مرګ د خبرونو خورېدو نه معلومیږي چې یو شمیر ترهګر ګوندونه په دې سیمه کې لا موجود دي. اخبار لیکي که د سیمې ملکونو د دې جنگیالو ګوندونو د نغو وستو د پاره خپلو کې یو بل سره لاس امداد ونکو، نو د مذهب په بنیاد جوړ دا جنگیالي ګوندونه به یو وخت راشي چې ډیر زور سره به سر راپورته کړي. ډان زیاتی چې په طالبانو هم لازمه ده چې خارجي جنگیالو له د خپلو وزرو لاندې د ځای ورکولو په خپله فیصله سر دوباره غور وکړي. که افغان طالبان د افغانستان په سیاست کې ځان لا د یو جایز او د یو محترم مقام حاصلولو خواهش په زړه کې لري، نو دوی باید چې خارجي ترهګرو او جنگیالو ګوندونو سره خپله هر قسمه ناسته پاسته ختمه کړي. بېشکه چې دوی دې په افغانستان کې د امریکې د یرغل له سببه دې سیمې ته راغلو جهادي جنگیالو خپل زړه انډیوالي اوس هیره کی. رښتیا خبره خدا ده چې په دې سیمه کې او خصوصا په افغانستان کې د سرکار د ولقین د بهر سیمو په وجه جنگیالو لخپلو کې د بیا را غونډېدو او په ګرد نړۍ کې د حملو د منسوبو تیارولو موقع په لاس ورغلی ده. په دې لړ کې د دولت اسلامي خراسان په نوم د جنگي ډلې ذکر د خصوصي اهمیت ور دی، ځکه چې دې ګوند لوی شمیر نوي جنگیالي ځان لا برتی کړی دي چې پکې افغان طالبانو او نورو جنگیالو ګوندونو نه مرور لوی شمیر جنگیالي هم شامل دي. دې ګوندونو د سیمې ټولو ملکونو ته سنگینه خطره پیښه کړې ده. ډان اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې عالمی ترهګري هیڅ قسمه پوله او سرحدونه نه مني. په دې سبب د سویلي ایشیا ملکونو له خپل ټول وستوان د دې شریکي خطرې نوغي وستو ته د انکول پکار دي. د دې ګوندونو د وهلو د پاره په اتفاق نه کولو به دا ډلې ورځ تر ورځ طاقت او خیرازي مومي.
دیوا قدر من اوریدون کولیدون خو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه د مجاهد جواد صاحب سره اوري، او په دې خبرونه کې به دیونی د سږو سرطان په اړوند تاسو سره غږیږي. دوی سره به میلمه هم وي او تاسو کولی شئ چې د ډاکټر څخه د میلمه څخه خپل پښتنې هم وکي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه و آباد اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے